دا مشال رادیو د دریو بجو خبرونه ته خراغلاست. دا خبرونه درته زه حسیبه شهید وړاندې کوم. په دې خبرونه کې درته د جمرود چاودنې د گلگت بلتستان د روسي و ناکراری او حال درکو. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د خون کو د احتجاجي کمپ نمو هم خبرو. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه او د دې سات خبرونه درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرونو سرټی کې د جمرود په خرکی آباد کې د یو چاودنې له کبله شپږ تنه وژل شوې دي. د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر ویلي امریکا د پاکستان د خود مختاری احترام کوي او په شمالي افغانستان کې د یو ځانمرګي برید له وجې لس تنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په جمرود خرکی آباد سیمه کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پیښې په اړه د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد جمیل مشال ریډیو ته وویل دا دې پیښې ذمہواری لا چا تر دې دمه نه ده قبول کړې. د امریکا یو ډله چې مشر یې د خارجه چارو نائب وزیر تھامس نایټس کوله هغې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کھر په مشرۍ کې پاکستانی ډلې سره مذاکرات کړي دي. د مذاکرات وروسته یو خبری غونډې ته د تھامس نایټس وینا وه چې پاکستان سره د اړیکو پر ځای کولو په لړ کې ښه پرمختګونه شوي دي او امریکا د پاکستان د خود مختاری احترام کوي. تھامس نایټس ته هم ویل مستحکم پاکستان د سیمو په مفادو کې دی او پاکستان سره د تجارت په شمول په نور شبو کې هم خ اړیکې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ ویلي د حافظ محمد سعید او د بل ملګری عبدالرحمن مکی په سر د انعام د اعلانولو موضوع یې د تیرو لږ تر لږه څلورم میاشتو راسې تر غور لاندې نیولې وه چې هدف یې دا دواړه کسان محاکمې ته کش کول دي. واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت وکټوریا نیولینډ زیاته کړه
We have continued to impress on the government of Pakistan
that the Pakistan hukumat ta pa dawamdar toga da khabar awaze hakri che da trahagaro amliyato darano palatuno o pake da kakro khalko adalat ta da mukhamakh kawlo pa barkha ke zangadi masuliyat lari da Pakistan la che kala mung sara khabari kadi pa da ladkiye da bash pad hamkarish mani kadi de aw mutamalaru che padi dosiya ke ba hagi khpali kadish mani amali kadi د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وینډي شرمن د تیرګل پرواز هین ته د خپل سفر په محل د حافظ محمد سعید چې د پاکستان د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لخکرې طیبه د بنیاد ایښودونکو په توګه پیژندل کیږي په سر یې د لسو میلیونو ډالرو او د دې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی پر سر د دوو میلیونو ډالرو د انعام اعلان کړی وو. په حافظ سعید د 2008 کال د هند د ممبئی بریدونو تورونه دي. د چالاس ګونر فارم سیمه کې تیر ورځ مظاهرچانو گلگت ته تلونکي بسونه په خپل ولکه کې واغستل او د نهه کسانو وجل وروسته یې وو بسونو ته اور ورته کړو. د ګونر فارم تانې د پولیسو مشر تر مخه د بسونو یو قافله گلگت ته روانه وه او نامعلومه کسانو په ګونر فارم سیمه کې د بسونو نه نهه کسان را کوز کړل او په ډزو یې وجل. د نامعلومه کسانو په ډزو کې ایس پی دی امیر په شمول د لسو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. دا هم ویل کېږي چې دا پیښه تیر ورځ په گلگت کې د اهل سنت تو جماعت ډلې په یو ریلی کې د نامعلومه کسانو لخوا په برید کې د شپږ تنو د وژل کېدو په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. دا مشال ریډیو ده. د بنو په سیمه پیرکالی کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د وزیرانو او داوړو ټولو قبیلو مشرانو یو احتجاجي غونډه کړې ده. دغه مشرانو وینا وه چې په کال 2009 کې په شمالي وزیرستان کې د میډیکل کالج منظوري ورکړې شوې وه خو اوس یاد شوی کالج بل ځای ته بدلول شي. په دې اړه د سیمې یو مشر عبدالرحمن خان مشال ریډیو ته وایي
میڈیکل کالج منظوری راکڑی شوی وا ایک غزات فائل ہر سرشتا دیغ بندے دے اوی ذہنی گورنر و دے ایک دستا خطینا دے ہیلتھ ڈائریکٹر حبیب اللہ او دا ٹول دنیا تا میز وشالا سی می سارا ڈیرا بے انصافی سی میز تا یو شای مندیر کڑا شوا شای دا پا کیما واجا بندے میز نا چے کیما دو کنا فارلیمنٹ والوری
احتجاج کوونکي دغه مشران د پاکستان حکومت ته دا غوښتنه کوي چې د کالج پاړه دي د انصاف نه کار واغستل شي او قبایل دي د خپل حکومت نه محروم وي. ریپورټونه وایي چې د افغانستان په شمالي سیمه کې د یو ځانمرګي برید له وجې کم نه کم لس تنه وژلي او قریبا 50 جوبل شوي دي. خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې د فریاب ولایت خار میمانه کې د دې برید نه خستوکو. د پولیسو ویان لال محمد احمد سی ویلی چې په وجلی شوی کسانو کې سلور پولیس والا او نور عام وګړي دي. ځینې رپورټونه دا هم وایي چې په دې کې د ناټو پوځیان هم شامل دي، خو په سرکاري توګه لا د دې خبرې پخلی نه دي شوی. د ناټو ځواکونو په وینا نن یې په شمالي افغانستان کې دوه پوځیان وجلی شوي دي. د ریپورټونو تر مخه امریکا او افغانستان د شپې عملیاتو کې په بدلون پاړه تړون ته نستې شوی دی. د امریکا د چارواکو د وینا تر مخه افغان ځواکونو ته به د شپې عملیاتو کې د رهبرۍ رول ورکوي. د چارواکو په وینا دا تړون په روانه اونۍ کې کېدای شي، خو ای پی خبري اجانس وایي چې د شپې عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان تر څومره مودې پورې ساتلو پاړه اختلافات موجود دي. افغانان د شپې عملیاتو ته په ښه نظر نه ګوري، خو د امریکا ځواکونه دا یو مؤثره کار بلي. امکان دی چې د شپې عملیاتو کې د بدلون پړه تړون سره به د پراخه ستراتیژیک همکاري تړون لار هم همواره شي، چې مخه به په 2014 کال کې د امریکا په افغانستان کې د امنیتي ذمہوارو د سپارلو وروسته پاتې کېدل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل شي. انیسا اجمل درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره دغه څوریدل شي. د جمرود د چاودنې اولسی و ګډ او قومي مشانو ته د اوخت مرګ ژوبلې وروسته حال درکو د سیمې یو چارواکي.
د دې د مشرانو اکرم دمه او ګلاب دمه او وی او ډاکټر کی راتلا د ریموت کنټرول بم خخ کړو چې د ماکه شوی ده. د شپږ په سبا کې شهیدان دي. او
د ګلګت بلتستان د روسیو ناکراری او معلومات مهم درته راغون کړی دی. دلته یو سیمهیز خبريال د تازه مجوبله حال راکوي.
خلاص کې کم یو کانوای روان او مور دن 40 موټر سایکل سوار نقاپوش راغلي دي. غیر نټول کسان راغلي، هغه کې نو کسان وجلی.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د خونکو د احتجاجي کمپ حال درکو او د غراس په کمپونه کې د کورانه او بی ځای شویو قبایلیانو د ستونزو حل مو درته هم را اخیستره. په د پاکستان او امریکا د اړیکو په باب مو هم د تازه حلو زلونه خبرو. د سیمه حالات د نړۍ مطبوعات لرو او د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام مو هم درته برابر کړي. را سره اوسئ. تاسې مشال رادیو اوري او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په جمرود خرکی آباد سیمه کې په یو ګاډي باندې د ریموت کنټرول بمی چاودنې پترس کې شپږ کسان وژل شوی دي او درې پکې ژوبل دي. او په دې وژل شو یو کسانو کې دوه قومي مشران هم شامل دي. دا د سیمه چارواکي وایي چې دا یو هدفي وژنه و. په دې حقله تفصیل د سیمه نه د مشال رادیو خبريال درکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې د جبی کلینا جمرود بازار په طرف د سورلو یو گاډی روان وو چې خرکی آباد سیمه کې پرې یو ریموت کنټرول بمی چاودنه وشوا چې په ترس کې لکتر لگا شپږ کسان وژل شوی دي او درې پکې جوبل دي. د جمرود انتظامیه وای چې جوبل شوی کسان یې پیښور روغتون ته رسولی دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. دوی وای چې په دې وژل شوو کسانو کې دوه کامی مشران اکرام او حاجی ګلاب هم شامل وو او دا د هدفي وژنې پیښه وا. د دغې پیښې په حق لباندې د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد جمیل مشال ریډیو ته وای
دا د دې د مشرانو اکرم دمه او ګلاب دمه او هغوی یو ډاکټر کې راتلا خرکی شوې سره دوی د ریموت کنټرول بم خښ کړو. نو هغې کې دماکه شوې ده. شپږ کسه پکې شهیدان دي او درې کسه پکې جوبل دي. دا ټارګېټ وو. هغه همدلته شفټ کړي وو هسپتال ته. خو لږ سیریس نو اوس هم چې کوم دی نو د کمپلیکس ته شفټ کړه.
د دغې پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپل غاړه باندې نه دا اخیستې. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې دینه مخکې هم په جماعتونو او بازارونو کې بمی چاودنې شوې دي او ګڼ شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. او په زیاتره وختونو کې پړه وسلوالو په خپل غاړه باندې اخیستې ده.
د جمروت د چاودنی او مرګروب لپاره مو رپورت اوریدو. او سم د پاکستان شمالي برخه ګلګت بلتستان ته ورسو. په ګلګت بلتستان کې د پرون سهار نه پیل شوی تاوتریخوالی په پیښو کې لګتر لګل لاس کسان وژل شوی دي. پولیس وایي پرون ناوخته مظاهره چیانو ګلګت تلونکي بسونه په خپل ولکه کې واخیستل او خوښه شپږ کسان یې په ډزو ووژل. د دې نه وړاندې پرون سهار په ګلګت کې د مذهبي ګوند اهل سنت الجماعت لخوا د یوې مظاهرې پر مهال د تشدد په پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو. د ګلګت بلتستان حکومت په سیمه کې د نامعلومه وخته پورې د پرون سهار رئیس ته ګرځبندیز لګولې دي او خلکو ته د کورونا د بهر د نه وتلو امر ورکړی دی. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د چلاس پولیسو تر مخه تیر ماخام ګونلفام سیمه کې نامعلومه وسلوالو ګلګت تتلونکي نه کسان وجلی دي. د ګلګت یو مقامی خبريال شیرغازی تر مخه دا واقعا هغه وخت را مخه ته شو کله چې پینډی نه ګلګت تتلونکي بسونو یو قافله نامعلومه کسانو په ګونلفام سیمه کې ودروله او نه کسان یې بسونه را کوزول ورستو په دزو وجل. شیرغازی زیاته کړه
پرون ګلګت کې اهل سنت والجماعت یو ریلی وا ریلی باندې نامعلوم افراد طرف نه یو ګرنیټ اٹیک شو کم کې کسان مړو. هغه ریئکشن کې بیا دلته چلاس کې کم یو کانوائی روان او هغه کې تقریبا 20 نه 25 پورې پرایویټ گورنمنت ٹرانسپورٹ شامل وو. هغه کې تقریبا 200 نه بره کسان هغه کې وو. هغه ټیم کې مور دین 40 موټر سایکل سوار نه قاپوش راغلي دي او هغه ټول بس ودرېدل او هغه نه ټول کسان راکوتل دي. هغه کې 9 کسان وژل دي او هغه بغداد کې اوسه پورې تقریبا 100 نه زیات کسان میسینګ دي. دغه علاقو کې اوس سرچینګ روان دي.
د ګونافام تانی انچارج محمد شفاعت د پیخی په حق مشال ریډیو ته ویل
نو قتل هوئے ہیں ایس پی صاحب اور ہمارے جوان زخمی
ہیں. پیخه کې نه کسان وجل شوی دي او زمون د ایس پی په شمول ځین نور پولیس اهلکار جوبل هم دي او نامعلوم کسانو 13 ورځ سلور بسونو ته ور هم لګولې وو. د پیخه له وجې ډیر خلک وسوم بدرک دي او د هغو لټون لپاره پولیسو ټیمونه لګل شوی دي او ځین بسونو کې مسافر مون ګلګت ته هم لګلې دي. دا وخت سیمه کې حالات د پولیسو په قابو کې دي او زمون کوشش دي چې بدرک کسان د لټولو وروستو زر تر زر خپل علاقو ته واستو.
یاد دی وی چې 13 ورځ ګلګت خار کې اهل سنت والجماعت پرې له د لاسي بم حمله په نتیجه کې 3 کسان مړ شوي وو. د سیمې حالات خرابېدو وروستو په ګلګت خار کې کرفیو ولګولې شو او سیمې کنټرول فورس په خپل لاس کې واخستو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو مشال رادیو اوریدل نړۍ رنگونه اونیزه خبرونه د روانې خبرونې و برخه جوړوي اوریدل یې مه هیروي او خامخا یې ووري. د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې د مشکوک او سوالو پر ضد کوم پوځي عملیات کیږي، آیا د هغې په اړه ځایي مشران او قبایلی پارلماني غړي په اعتماد کې اخیستل کیږي او که څنګه، یعنی د هغو رای هم اخیستل کیږي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل رپورت کې لټولی دی. راځي په ګډه وو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د کله نچی وسلوالو خپل پټځایونه جوړ کړ او د پاکستان د ریاستی عملدارۍ پر ضد یې وسلواله مبارزه پیل کړه. نو په 2003 کال کې د هغه وخت پوځي مشر جنرال پرویز مشرف یادو شو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مخه دغه سیمو ته د پوځ لیږدلو فیصله وکړه او په دغه سیمو کې د ځایي مشرانو سره جرګې او مرکې پیل شوې. دا چې اوس په یادو شو سیمو کې کوم عملیات کیږي، آیا د پاکستان حکومت یا پوځ د ځایي مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي او کنه؟ د خیبر قبایلی سیمې ملک عبدالرحیم افریدی را ته د دې پوښتنې ځواب سپدې ټکو کې راکړو.
کله هم چې فوج فاتح ته ننوتی دی نو هغه د دې خبرې محتاج نه دی چې هغه د قبایلي مشرانو سره خبرې وکړي او هغوی نه اجازت واخلي. کله چې ایران ته فوج تلو نو هغه وخت کې موږ دا کتلي وو چې هغوی ډایرکټ ته تللي وو او
د پاکستان ولسمشر آصف زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په بیا بیا ویلي دي چې په دغه هیواد دننه د امنیت، خارجه تګلارې او نورو بنیادي فیصلو ذمواري د دغه هیواد د پارلمان ده. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر منیر اورگزین هم پوښتنه وکړه چې کله په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کیږي نو دغه پارلماني غړي په اعتماد کې اخیستل کیږي او کنه؟ نو هغه وایي
مشوره هم کړی اور بار بار هغه چې موږ یې سره د سټه پرشنې کوي اول خپل کبیر سره کینه خبره کوي کني خصوصي توګه باندې دی هغه یې راکی د مندګو سره خو مخو او مشوره کوي هغه مشوره به ضرور کړم دي او د پرشنو چې څومره عملیات په فټه کې دی په فټه نه لږه دی خو کې او مينو مندګو سره منتخب نمندګو سره اوسه په چټه هم مشوره نه شي
په در ادم خېلو کې د پوزي عملیاتو مشر کرنل شاهد نه پښتنو کړه چې کله دوی د مشکوک وسلوالو پر ضد پوزي عملیات کوي نو ولې د ځای مشرانو سره مشوره نه کوي نو هغه سره خپل نظر سپدې ټکو کې شریک کړو
دا خو د دې لا سره ټول قرباني دی فوج دغه خلکو د پاره ورکړي ده کنه اوس که دا خلک دې سټیج باندې چې دوی کولاو تک را تک شروع شه نو دوی موږ نه تاسو پکار دي دوی نه تاسو پکار دي دا خو د خلکو په خپل لستونې کې مار لوي کړي دي اوس چې دینو امر اټ از فایټینګ دیم ات رانګ پلیسز
د سیډونکو په نظر په قبایلی سیمو کې د امن د بشپړه کېدو لپاره ضروری ده چې ځایي ولس حکومتي ادارې او پوز یو خلوي او که دغه ادارې او ولس په خپل سر فیصلې کوي نو د ولس او حکومت ترمنځ به فاصلې نور هم زیات شي
تاسو ماشاءالله رادیو اورید مجید بابر پر رپورٹ کې مو اوریدل چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو په وخت چیک پوسټ کوم عملیات کوي قبایلی پارلماني غړي تر ډیره په اعتماد کې نه دي اخیستي دغه عملیاتو لوجه ګنش مل خلک به کور کېږي او د خپل کورونو پر خودو ته مجبور کېږي اوس په دې اړه درته رپورٹ لرو د تیر څو کلونو راهیسې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو لوجه په لکونو خلک به کور شي ودي چې پکې په دې ورستي یوازې د خیبر ایجنسی نه دی یو لکه زیات خلک جلوزو کې متکړه شي ودی زمون خبريال غلام غوس دې کم ته ورغلی او د کډوالو په حال مو خبروي
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو په ضد د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د باړه تحصیل اکاخیل ملک دین خیل قمر خیل ستوري خیل زخه خیل سپه شلوبر او قمر دین خیل قانونه پکړه کولو مجبور شوی دی او په جلوزو کیمپ کې د رجستریشن پر مهال د یو شمیر ستونزو سره مخ دي په دې لړ کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې دوی د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي دوی وایي
مزار مات خان نوم د خیبر ایجنسی اکاخیل اوسې دین کوي حالت نو بس موټول کوي برونه خراب شول او بس حالت ملشی دی او دا ډازه مزي کورونا ټول خراب شو تبا شو وزه ته می اندراج لرغلی او بلار کی مل ډیر تکلیف زه دوا درې سو کری مون لاګیا نه جان او دې تک ترونو کی ویلړو په پرچو باندې اندراج وشي نو بیا لار شو بیا سبب بیا روانو او دل تا ول ډبه ولم پکې خورو او نو زستا تکلیف زه مون تډر
دل زه هم زه مشکلات چې جیرو شو داسې په کتور کې ته ویلړو و چې اندراج وشي و دې چا و نشي وس پرون ډیرو خلکو شو دي از کوس او دل تا کې نه راغلای او با دا سه وږي و ته کې ته ویلړ دي او مطلب دا چې په تکلیف کې دین نه مشته و نه داس کې و جزون و جزون په بد سات کې دا وسه سبي په 12 بجې شپې ته ویلړ دي و 12 بجې نه دل لمبر نه راغلای دا مشکلات چې ټول خلک په مخه راخستي یاره جی زه خو تقریبا په شپې کې بجې رسیدلایم او ته وسه پری ویلړم په کتور کې دار ولې دل تا بس
په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې تحصیل کډوالو په باړه کې د خرابې امنیتی وضع په اړه هم د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي دوی وایي
زه خو مونږ خو د باړې یو ما نوم خو میر عالم دی نو مونږ خو په دغه مشکلات دي چې د غټ بمونې را باندې را خوشي کړي دي او درځه خو راځه او ماشومان زړه و چې بس وطن هم پریښی دي دغه راغلی بس دلته دغه اندراج شروع کړی بس نو بس په پاته ده نه پوهېږو خو بس عملی شي ولا روشي ورځ یې شروع کی وه بل مخاطب دي او مټونه را باندې سم کړی دي کورونه ټول دې موویشتل او مدلا چې مشومان وخذب کې ولا کېدل
اي ما تحصیل جان نوم ده قوم مې کا خیل ته پم رګټ خیل مونږ د زاونه راوتی یو د دینه راوتی یو چالتہ د لشکریان وو اول لشکریان وو والو تکلیف اولو وس بس حکومت کورونه ولی زوانانو ولی زنانه منډه وه ډېر سخت تکلیف دې مو ته
زه خو د باړې کې سره ته تعلق درم خبر ایجنسینه د زاو سیدونګه ما حکیم خیل مې نوم ده کاګه خوجی غدی کنه دغه طالبان هم دی ولشکر اسلام ولو هغه د لاسه خلکو کورونا وران شوی صد ما کې حکومت په پسې ګولې را وشته هغه باندې کورونا لګیدلی نو دغه تکلیف دی مونږه ما د هغه د لاسه څنګه کړی زموږ لاغلی سې زلوزو تر هغه سوم داسل
زموږ نو اساجان د میر وټن کلایر بڑاګي خو چټا دي په مودې کا هر ایو طریقارو په مودو کا حکومت یې نه پرګیدو کا مونږه ته خلک نه پرګیدي هر مخاله ربونه مجبوریه
مودو پر حکومت خیر وکړو ای چې په خیر کې شو بس هیڅ شیا منته غوړ
خالی چین غړو
او پر جلوزو کیمپ کی د باړی کډوالو ته پر رجستریشن کی د ورپی خستونزو پلړ کی د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې ویان عدنان خان مشاد ریډیو ته ویل
مونږ دا خبره محسوس شولا چې دغلته راش ډیر زیات دی او خلکو ته تکلیف نه مسائل دی پکې نو داغه د پاره مونږ یو دوه درې داسې ګامونه پورته کړل چې داغه نه ان شاء الله د دې دا کم ستونزې چې دا د راشو د تکلیف د انتظار د زحمت دی دا ډیر حد پورې کم شي دا بلکې ختم شي هغه کې مونږ یو کار دا وکړو چې دغلته څومره عمل ده داغه تعداد هم کافي حد پورې سیوا کو او دا وخت او یو نه برابر پورې داسې رجستریشن ډیسکونه یا کاونټر موجود دی چلتا دا یو نه بر عمل چې دا کار کوي په دې لړکې زموږ سره د یو ان ایچ سی آر اداره هم پوره کومک کوي پوره مرسته راسره کوي د دې سره سره مونږ یو بل دا کار وکړو چې مختلف ورځې د هفتې وټاکلې د هر یوې قبیلې لپاره د قبیلې په بنیاد باندې مونږ رجستریشن شروع کوو په مخصوص ورځ باندې د مخصوص قبیلې رجستریشن کیږي او دا غزي خلک چې د نو هغه په خپل مخصوص ورځ باندې کراشي د انتظار او دغه زحمت رش زحمت چې دی د نه بچوي مونږ نن تلو په خپل جلوزو کیمپ ته د پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال هم تلو هغه خپل یو وزټ کړو د غستونزو کتول تلو کوم عمل چې دا وي د هدایت هم جاری کړ په دغه لړکی
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پی ډی ایم ای ویان عدنان خان زیاته کړه چې د جلوزو کډوالو کیمپ کې د رجستریشن د مرکزونو په زیاتوالي هم غور روان دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
تاسو مشال رادیو اوریدا فاټه یا د قبایلی سیمو د کمیونل پرایمری سکولونو یا خوانځیو یو شمیر استادانو د اسلام آباد د پارلمان مخې ته احتجاجي کمپ لګولای دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دی پخې کړي شي او د 15 میاشتو نه د دوی بندي تنخواګانې دی ورکړل شي اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه کمپ ته ورغلی دی او د دې احتجاج کوونکو سره خبرې اترې کړي او تاسو یو رپورت یې برابر کړی دی
دا وازونه د هغه علم درنا خورونکو دي چې د لسو کالو راسي د قبایلی سیمو ماشومانو ته په کمیونل اسکول کې درس ورکوي د اسلام آباد پارلمان د ودانې مخې ته د قبایلی سیمو نه راغلي استادانو احتجاج کې ملګولې دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د وادي مطابق دي د دوی نوکری پخې کړي د احتجاج کوونکو ویناوه چې کال 1998 کې د فاټا په لری پرتو سیمو کې حکومت تقریبا 9,650 کمیونل اسکولونه جوړ کړه او د دغه وخت نه په دې اسکول نکې 1,212 استادان درس ورکوي او دارنګ د فاټا د سلورت یزر ماشومانو ژوند د دې سکولونو سره تړلې دي خو له حکومت اوس دې سکولونو ته بيخي پاملرنه نه ورکوي د مومند ایجنسی یو تن مشال ریډیو ته په دې بابلا وویل
زمانم عظمت ګل د مومند ایجنسی ما ټول باخیده موږ سوادیم شو یو بلکې د پټ سیکریټریټ ور مخ په یوګي سنتر په یو اعلامیه جاری شو باخیده کی د خبره وشي چې درې کال سرویسي هغه اټومیټیکلی پرمننت کی
د باجوړی جنسي ګلمنیر مشال ریډیو ته ویل چې 200 واره د فاټانا منتخب شوی غړو سره خبرې کړې دي کولی هغه صرف او صرف وادي دي
منګ ورغلی منګا سپران منستر شوکت خان جګنده هغه سمې لاو شوی د اخونزاده چټان سمې لاو شوی هغه سمې خبرې شوی دي هغه منګ ته جګنده دا یقین دهانی راکې چې تاسو کار منکو نو ملګرو جګنده دا فیصله کړی دا چې د څو پورې منګ ریګولر شوی نیو اپایمن اډز منګ شوی نه دي چې منګ ناس یو غرمو ته او د دې دروازې بټکاو بس
د خیبر ایجنسی نه راغلی احتجاج کوونکی صادق احمد مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ولس غواړي چې تعلیم حاصل کړي خو حکومت د دوی لارې تړلې دي
پرم چې کنه ماحول چې کنه دغه چې تعلیم شعور چې کنه الحمدلله اوس پیدا شوی په قبایلو کې او هغه با شعور اسول او هغه دا غواړي چې دا غوي بچي دی هغه چې کنه تاني مفتوي دا غوي بچانه تاني مفتوي
د شمالي وزیرستان نه یو استاد هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق لا ویل
تنه ساتنه نه دا 2003 پورې دا سټپ بای سټپ دا پروګرام شروع کړه د منس کې ټول فاټکه 956 سکولونه یې قائم کړو هغه علاقو کې چې الته کې د نور سکولونو اسم طریقہ کار نشته کنه دا بوټو لاندې سکولونه وکنه نو دا کسانې چې راوصل د خلکو نه بقاعده انټرویو واخیسته د ټیسټ یې مو کو د میرټ لیست یې مو کو دا کسان ته چې کم دی او چې بس تاسو بچ کم دی دا ډیوټي کوي نو تاسو 3 سال بعد به تاسو ریک پرمننت کوي.
کله چې مشال ریډیو د فاټانا د قومي اسمبلی غړی او پخوانی د ماحولیاتو وزیر حمید الله جان افریدی نه د دې استادانو د غوښتنو په اړه وپوښتل نو هغه وویل
سم ممبرانو به په دې کې خامخا منډوالي زدانویم خو اجتماعي اغې دې مسلې ته یو شوی نه دی. اجتماعي کا اغې دې مسلې ته یو شې نو زما خیال نه دی چې دا به ټایم والی نو لہذا دا اوس مونږ به کوشش کوو زمونږ چې څومره ممبران دي هغه کا دا ابل طرف ته یو کدی طرف ته ای اغه ته به مونږ وایو چې دا زمونږ د ټولو مشترکه مسله ده. هر تحصیل هر قبایلی ایجنټ صاحب په دې کې شامل ده. دا صرف د یو تحصیل مسله نه ده او د دې دا مسله چې کومه ده وزیر اعظم یې کوي کندهانی کوي او صدر یې کوي کسو کېم کوي د نور دومره دروغ ویل دا غي دروغ ته به موږ کېدو چې اغه سوي
احتجاج کې ګډون کوونکو سازانو دا هم ویل چې یو طرف ته د دوی نوکری کچې دي او بل خوا د 13-15 میاشو نه دوی ته تنهاګانی هم نور کړی کیږي چې لکبلې دوی د خرچے ہم نشی چلولے. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا تازہ خبرونو سیمئیزو رپورٹونو او خوگو سندرو باوری منبا مشال ریڈیو.
تاسو مشال رادیو ری امریکای حکومت 13 ورځې یاد نه پورز وویل د لشکری طیبه د بنیاد ای خودون کی غړی حافظ محمد سعید پر سر د $100 میلیون د انعام د اعلانولو هدف یې دا دی چې د نوموړي عدالت ته د راکولو بهیر ګړندې کړي. په عین حال کې راپورونه وایي د امریکا د دغه فیصلې په نتیجه کې د پاکستان او امریکا اړیکې چې وار لمغه خراب دي ممکنه لا ډېرې خراب شي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند د واشنگتن خبری غونډې ته ویل چې حکومت یې د حافظ محمد سعید او د بل ملګری عبدالرحمن مکی په سر د انعام د اعلانولو موضوع د 13 لک تر لګه سلورو میاشتو راهیسې سیړلې او دا چې د یادو دواړو تنانو محاکمې ته د راکش کولو په هدف یې دغه پریکړه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ویل دغه تنانو څخه یو تن د ټلویزیون په پرده راښکاره کېدلو او هغه هم ډیر په بې شرمانه ډول. نو زما په فکر همدغه وجه ده چې رسو میاشتو راهیسې دا یو خبره احساس کېدله چې دا رقم دی وی اجازه په اعلانولو سره به کېدې شي د دوی پر ضد عدالتي کاروایی چټک شي. باید وویل شي د امریکا د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي وینډي شرمن د تیر ګل پورز هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د حافظ سعید چې د پاکستان د سختریزي وسلواله ډلې لشکر طیبه بنسټ خودونکو پیژندل کېږي په سر د $100 میلیون او د یادې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی په سر د $2 میلیون د انعام اعلان وکړ. په حافظ سعید په ممبئی د 2008 کال د ترهګر بریدونو سربېره چې ویل کېږي په ترڅ کې د شپږو امریکایانو په شمول 168 وګړي وژل شول د بشمیره نورو حملو د پلانولو تورونه هم لګول شوي دي. فرانس په سجانس لیکي د هند خارجه وزارت د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې ویلي دي دغه اقدام د ترهګر پر وړاندې د هند او امریکا د شریک او کلک مقاومت څرګندوي کوي. خو اجانس بیا په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې راغلي کړکېچ ته اشاره وایي چې د امریکا لخوا د حافظ سعید په سر د جایزې اعلانول ښایي د دواړو هیوادونو تعلق لا پسې پیچلی کړي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند د واشنگتن خبریالانو ته وویل چې دغه جازو موضوع یې د پاکستان له حکومت سره شریکه کړې او زیاته کړه چې د امریکا مرستیال خارجه وزیر ټام نایټس به هم د شورو پورس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په خپلو لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان په مهمې ونډې ټینګار
وکړ.
موږ د پاکستان حکومت ته په دوامداره توګه دا خبره واضح کړې چې د ترهګرو عملیاتو د رڼو پلټنو او پکې د ککړو خلکو عدالت ته د مخامخ کولو په برخه کې ځانګړې مسولیت لري. د پاکستان حکومت چې له موږ سره کله هم خبرې کړي په دغه لړ کې د بشپړ همکارۍ ژمنې کړي دي او موږ تمه لرو چې په دې دوسیه کې به هغوی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي دغه راز په ډاګه کړه چې د حافظ سعید په سر د جایزې د اعلانولو د امریکایي اقدام هیڅ تړاو د پاکستان له لوري د ناټو د اکمالاتي لارو د بند ساتلو یا بیرته د پرانستلو له پریکړې سره نشته، بلکې دا چې یوازینی هدف یې د ممبئی د حملو ذمهوار کسان له سزا سره مخامخ کول دي. راپورونه وایي حافظ سعید د 13 میاشتې په 28 نیټه په اسلام آباد کې د جلسې ته راغلی او زرګونو خلکو ته په وینا کې د پاکستان په حکومت ناټو ته د اکمالاتي لارو د نه ورکولو لپاره غږ وکړ. یاد دی چې پاکستان د 13 کال د نومبر میاشت راهیسې چې ناټو په ممندو هوایي بریدونه وکړل او 40 پاکستانی عسکر یې ووژل، په افغانستان کې میشت د امریکایي او ایتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکې دوه مهمې اکمالاتي لارې تړلې دي. پاکستان چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به له امریکا سره د خپلو اړیکو په باب مهمې پریکړې وکړي. راپورونه وایي هیڅ معلومه نه ده چې د حافظ سعید پر ضد به چې د پاکستان سترې محکمې یو ځل په 2010 کال کې بری کړی او څوک چې د خپلې ادارې جماعت الدعوه د خیریه کارونو لپاره په ټول ملک کې شهرت لري کوم اقدام کولو ته زړه ښه کوي او که څنګه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پختو وای مشال ریڈیو اور
تاسو مشال ریڈیو اور یو ز خدا وایم که پختو نه هم اوري بیا هم مشال ریڈیو اور پختو به مزده شي. انیس اجمل را سره سټډیو کې د خبرونی نیمه برخه ته را رسیدلو. درې نیمه بجې دي، یو وار به بیا لند خبرونه د انیس اجمل نه وورو.
د جمرود په خرکی آباد کې د یوې چاودنې لقبل شپږ تنه وجل شوې دي. د امریکا خارجه چارو نائب وزیر وایي چې پاکستان سره اړیکې پر ځای کولو کې پرمختګونه شوي دي او امریکا د پاکستان د خود مختاره احترام کوي. چلاس کې مظاهر چانو گلگت تتلن کې نه تنه وجل دي. په بنو کې قبایلي مشرانو په شمالي وزیرستان کې د میډیکل کالج نه جوړولو پر ضد احتجاج کړی دی او په شمالي افغانستان کې د یو ځانمرګي برید له وجې لس تنه وجل شوي دي. او رپورټونه وایي چې امریکا او افغانستان د شپې عملیاتو کې د بدلون په اړه تړون ته نستی شوی دی.
لن خبرونه وو چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې سراج زهیر کتلی دی.
مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د یو خبر تر مخه خیبر ایجنسی کې پشمینه مرض ورځ په ورځ سیوا کیږي. اداري لیکي چې دا مرض د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او دا ماشي چې انسان په کوم ځای وچی چی هلته یو غټه سره دانه جوړ شي. د دې مریض ته د 500 نه 100 پورستنې لګولې شي او یو ستنه د 350 نه واخله تر 500 روپو پورې ترلاسه کیږي. اداري خیبر ایجنسی کې د سرکاري هسپتالونو په حق لوي چې دلته سرکاري هسپتالونو له حکومت د کال په سر په کروڑونو روپے فنڈ ورکوی. خود دی باوجود دلتا د پشمینہ مرض ستنی نشتا. اداری اخری کی وای باید چی د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر په فوری توګه پدی باندې نوٹس واغلی چی پدی مرض باندې قابو ومندے شی. جنگ رسپان خپل اداری کی وای چی پاکستان کی د گرانی او بدامنی خلاف په مختلفو خارونو کې د هړتالونو سیول نافرمانی او په یجام دڑکو باندې صدر آصف علی زرداری ویلی دی چی د حکومت خلاف سازش روان دی او داسې څوک دی چی ولس د حکومت خلاف رابل وکوی. اداری وای چې د صدر آصف علی زرداری دا داوی په خپل ځای حکومت کته شي نو دا وخت ملک د اقتصادي او د توانای د بحرانونو سره مخ دی. گرانی دا، بیروزګاری دا، هر سړی پریشان دی. نو باید چې حکومت د هوش نکار واخلي او د ملک د اقتصاد غوړ جوړول لپاره اقدامات وکړي. او دې لړکې چې صدر آصف علی زرداری د کوم لوی پیکج زیر ورکړی دی باید چې هغه زر تر زره عملي کړي. آج رسپان خپل اداری کې وای چې د پاکستان مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین د بجلی د بحران حل کول لپاره د فارمولې پور کول تجویز ورکړی دی چې ټول سیبی دی ان اف سی ایوارد کې میلاویدونکو اضافي رقم بیل کړي چې د کوم نبا درې میاشتو کې 50 ارب روپۍ جمع شي او دارنګ دی دا پیسې د بجلی پیداواری کمپنو ته ورکړي. او چې د بجلی بحران حل شي نو د دې نبا ملک صنعتونه روان شي او بیروزګاری کې به کمی راشي. اداري وایي چې د دې ترڅنګ برازیل هم پاکستان ته ویلي دي چې د بجلی د بحران حل کول لپاره دوی د پاکستان د مرستې لپاره تیار دي. اداري اخر کې وای چې پاکستان لپکار دي چې هند، ایران او د چین سره سره د برازیل د وړاندیز نه هم ګټه پورته کړي او د بجلی د حاصل لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې په افغانستان کې د بهرنۍ پروژې په اړه لیکل شوی دی چې د ناکامۍ تر شا یې یو شمېر وجوهات ښودل شوی. په مقاله کې د افغانستان سره تړلې د پاکستان د اندېښنو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا د ګارډین ورځپاڼه په یوې مقاله کې په افغانستان کې د اپیمو د تجارت په اړه د یوې لیکوالې د کتاب حواله ورکړې ده. په دې مقاله کې هغه حقیقتونه په ډاګه شوي چې مخکې پرې ډېر کم بحث شوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده دانه د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې اورو.
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې بهراني پروژه په ختمېدو ده چې امریکا د دغه هیواد نه په 2014 کال کې د وتلو وروسته کوم سیاسي پلان نه لري او زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد افغان پوځ پیاوړي کولو سره یوازې پوځي واک ته لاره برابرېږي. په مقاله کې د بهرني مالي امداد په اړه لیکل شوی چې که یوې خواته دا هیواد ته دننه راځي نو بل خوا د رشوت او نورو غیر قانوني لارو چارو له امله د ملک بهر وځي. ورځپاڼه لیکي په تېرو لسو کالو کې د مغربي پوځي ځواکونو د ملاتړ باوجود په دغه هیواد کې یوازې د مغربي طرز قانوني اصلاحاتو او د ښځو یوازې څو حقونو په لړ کې لاسته راوړنې شوي دي. تر ورځپاڼې په خبره د دې هدفونو سره د پاکستان یره تړلې ده چې داسې فکر کوي باید دغه هیواد تر کنټرول لاندې راشي څو تندروي پکې خوره نشي ځکه چې داسې خطرونه موجود دي ریاست یې ناکامه کېدی شي او د ترهګري مرکز جوړېدی شي. تر ورځپاڼې په خبره د پاکستان لخوا دا فکر په دریو بنیادونو سم نه دي. اول دا چې که امریکا په رښتیا د طالبانو سره سمجھوته کول غواړي نو پاکستان به دښمن نه بلکې ملګری وي. دویم دا لکه څنګه چې امریکایي او برتانوي لوړپوړي چارواکي وایي چې پاکستان افغان طالبانو ته پناه ورکړي اوس هم د امریکا او اروپا خلاف په ترهګري کې د دوی مرسته کوي. او دریمه وجه دا ده چې که څه هم په پاکستان کې حالات خراب دي په نږدې راتلونکي کې د دې د تباهۍ خطر ډېره کمه ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د افیمو په اړه د لیکوالې فریبه نوا د یو کتاب او پی ایم نیشن حواله ورکوي چې پکې یې په افغانستان کې د دې نشئی موادو د تجارت په اړه نادر معلومات په ډاګه کړي. لیکواله د افغانستان د هرات سره تعلق لري خو په امریکا کې را لویه شوې ده. تر ورځپاڼې په خبره د لیکوالې دغه مفکورې ته باید میډیا او سیاستدانان توجه ورکړي. ورځپاڼه د لیکوالې د کتاب په اړه لیکي چې پکې یې په بېلابېلو ولایتونو کې خپله د 8 کالو تجربه شریکه کړي چې د یوې 12 کلنې ناوې دریا په لټه کې وه. دغه جینۍ خپل پلار د قرض پوره کولو په بدل کې خرڅه کړې وه. لیکواله فریبه نوا چې کله د هغه جینۍ سره بیا وروسته وویني څنګه چې د کتاب په لومړۍ پاڼو کې وضاحت کوي د نشئی موادو د تجارت په پیچیدګیانو پوه شي. هغې ته دا معلومه شي چې د دې تجارت سره تړلې هر کس ګناګار یا بې ګناه نه وي. په دې کې ځینې زمینداران او تاجران د وړوکو ښارونو مهم خلک وي چې کیسوی ډیر خلک نوی خبر. د کتاب لیکوال وایي چې بې ګناه د بچ کولو او ګناګار ته د سزا ورکولو د کوشش پر ځای غرب ته دا پکار ده چې په دې پوه شي چې افغانستان په ډیرو کالو کې د افیمو تجارت پیاوړی کړي او داسې نخ کاری چې په لږه موده کې د دې مخنیوي کېدی شي چې اوس یې د اقتصاد یو مهمه برخه جوړه شوې ده. د لیکوال په خبره دا په واشنگټن کې واکدارانو لپاره یو داسې زده کړه ده چې باید پام ورته وکړي که چېرې د منځني ختیځ هیوادونو کې جمهوریت راوستل غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسې مشال رادیو اوري په واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې کې ډیوډ اګناشیس لیکلي پاکستان ته د اوساما بن لادن په اړه د زینو پښتنو ځواب ورکول پکار دي. دا پښتنې څه دي؟ د مشال همکار داوود خټک دا مقاله لوستي او تاسې ته یې مهم ټکي دروړي.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې ډیوډ اګناشیس یو مقاله لیکلی چې وایي پاکستان ته د اوساما بن لادن په اړه د پښتنو جواب ورکول پکار دي. ډیوډ اګناشیس لیکي اوساما بن لادن د خپلو دریو میرمنو سره په 5 کورونو کې اوسېدو. په دې دوران کې د هغه 4 بچي هم اوزیږیدل چې دوی د هغه د میرمنو په سرکاري هسپتالونو کې د علاج وروسته پیدا شول. خو د اګناشیس په وینا د دې هر څه باوجود د پاکستان حکومت ناخبره و. ډیوډ اګناشیس لیکي که امریکایي استخباراتي ادارې په دې اونتواني دي چې د 11 ستمبر ترګریز بریدونه ناکام کړي نو د اوساما په معاملہ کې پاکستانی استخباراتي ادارې هم خپل نه اهلی ثابتوي. اګناشیس د لړکی ځنې پښتنې راپورته کوي چې په سر کې وایي څنګه اوساما بن لادن په ایبټ آباد کې استوګن شو. بیا پاکستانی چارواکي د هغه دوه ورونو په اړه څومره معلومات لري چې د اوساما لپاره د غلطه کور پیدا کړو. اګناشیس په خپل مقاله کې د اے پی خبری اژانس ته هغه راپورټ حواله هم ورکوي چې د دغه کور د مالک د رشتہ دارو د خلیلی کې د ایسای افسرانو د کور ټول ریکارډ لزان سره وړي دي. یو بل پښتنه کې ډیوډ اګناشیس وایي چې په دې ټوله واقعیا کې د پاکستان د پوز یو افسر بریګیډیر اجاز شاه سره کردار ادا کړی وو. د پاکستان د ایسای یو پخوانی مشر جنرال ضیاء الدین بٹ ویلیو چې د اوساما لپاره په ایبټ آباد کې د کور بندوبست بریګیډیر اجاز شاه کړی وو. اګناشیس په یو بل پښتنه کې وایي چې د القاعده یو بل مشر خالد شیخ محمد د پاکستان د پینډي خار نه گرفتار کړی شوی وو. دغه سید القاعده یو بل مهم مشر ابو زبیدا له فیصل آباد او په افریقا کې په 1998 کې د امریکا په سفارتخانو د بمی حملو ملزم احمد خلفان د پنجاب له گجرات خار نه گرفتار کړی شوی وو. اگنیشیس وای کې دیشی د پښتنو ته جواب ورکول سره د ایسای مقام خشي یا دا هم ممکن ده چې یو نوې کیسه رامنځته شي، خو په هر صورت کې اوس وخت دی چې دغه پښتنو ته جواب وویل شي.
تاسو مشال رادیو اوري او د واشنگتن پولس رسوانې د مقالې غټي کې چې ویلې د اوسامه د نیونو پاړه پاکستان باید یا په دې هیواد کې د اوسامه د ساتنې پاړه پاکستان باید ځینې پښتنو ته جواب ووایي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال رادیو اوریدئ. د امریکا له لورې تر بندیز لاندې راغلی سازمان لشکرې طیبه مشر حافظ سعید باندې د انعام ایښودلو وروسته د پاکستان او امریکا پر اړیکو په ممکنه توګه پریوتونکو اثراتو په اړه امریکایي خبری اژانس ایسوشیټډ پریس یو څېړنیز راپورټ برابر کړی. دغه څېړنیز راپورټ مهم ټکی له عبدالحی کا کړنورو.
امریکایي خبری اژانس ایسوسیټډ پریس د امریکا او پاکستان د خرابو اړیکو پوره تصویر ورکوي، خو پر حافظ سید امریکایي انعام ایښودلې د رپورټ بنیاد ګرځولې دی. اژانس وایي د حافظ سید په نیولو یا په نیولو کې د مرستې پر سر د $1 کروڑ انعام ایښودل کېدای سي. په پاکستان کې په داسې حال کې خلک نور هم راوپاروي چې ور لمخه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې دي. اژانس زیاتوي په پاکستان کې د امریکا پر ضد ستا احساساتو ته که وکتل سي نو داسې نه ښکاري چې حکومت به د پر ضد کاروای وکی، خو ایسوسیټډ پریس وایي دغه انعام د امریکا په ارزونه کې داسې یو بدلون ښکاري چې د یو داسې سازمان په مشر پسې ده چې ویل کېږي د پاکستان فوج د ځان په ګټه استعمالوي. اجانس د نوم نشودلو پر شت د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي په داسې حال کې چې کلادم لشکرې طیبه چې د پاکستان فوج ته تل نږدې پاتې شوی ده او د هیواد د ملي امنیت لپاره د یوې آلې په توګه استعمالوي، نو دا انعام به د پاکستان او امریکا اړیکې نور هم پیچلې کړي. چارواکي وایي د پاکستان حکومت د لشکرې طیبه له القاعده سره پر لوړه کچه د اړیکو ساتلو مخه نیولې ده، خو د اژانس په وینا دا څرګنده نه ده چې دغه انعام به د پاکستاني چارواکو له شرمندګۍ سره د مخامخ کولو او د هند خوشحالولو پرته بل یو څه اثر وهم لري او کنه. خپله حافظ سید خبری اژانس ته ویلي چې دوی د نیټو د سپلای د بحالولو وروسته پاکستان ته د وروړاندو خطرونو څخه د خلکو د خبرولو لپاره جلسې کوي. دوی په دې خبره افسوس ښکاره کوي چې امریکا د په اړه معلومات نه لري او د په وینا داسې انعامونه د هغو لپاره دي چې په غارونو او غرونو کې پټ دي. ایسوسیټډ پریس په پاکستانی حکومت او فوج کې دننه کړیو حواله ورکوي چې په دې باور دي که د همیش لپاره د نیټو سپلای بند کړل سي نو نتیجه به په نړیواله کچه د پاکستان د یوازیتوب په شکل کې راووزي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
سندرو امیل اونیز پروگرام هم یو له مشال رادیو له پروگرامونو نه دی چې تاسو کولی شئ چې په مشال رادیو .com کې هم پاکه صفحه په ژوندۍ بڼه واوري او هم یو خلکو تصویرونو سره تر لاسه کړي. او سم ننګرهار افغانستان ته ورسو. د افغانستان د روزنیز او پراختیا مرکز په یو کانفرنس کې د بیوزلۍ د عواملو د برسېره کولو ترڅنګ د هغو د لمنځه وړلو په اړه د یو شمېر پوهانو نظریات راټول کړل شول او په اړوندو ادارو یې غږ وکړ چې د بیوزلۍ د لمنځه وړلو په لار کې د خلکو سره مرستې وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان روزنیز او پرمختیایي مرکز په نامه یوې مرستندوی ټولنې په یو جوړ کړي کانفرنس کې د بیوزلۍ په عواملو او حل لارو خبرې وکړي. د کانفرنس ګډونوالو اداري فساد، بی عدالتي او له قانون نه سرغړونه د بیوزلۍ غټ عوامل وبلل. د افغانستان روزنیز او پرمختیایي مرکز مشر ډاکټر خوشحال تسل په خپلو خبرو کې د بیوزلۍ لویه وجه د سم اقتصادي نظام نشواله وباله.
تاسو ګورئ چې مختلف عوامل د بیوزلۍ د پارشه چې هغه جګړه ده، ناامنی ده، زور و عقیده، چور او تالان ده، د یو منظم اقتصادي نظام نشتواله ده، د بیت المال نشتواله ده، د عشر او زکات د پیسو د راټولېدو لپاره د مرکزونو نشتواله ده، په سوداګریزو مارکیټونو باندې د څو کسانو انحصار ده، او مهاجرتونه دي چې دا ټول هغه عوامل دي چې په یو ټولنه کې د بېوزلۍ سبب کیږي. دا ولس بېوزله دی، پرون هم غریب و نن هم غریب دی، او که دا چارې په همدغه ډول په مخ لاړ شي نو سبا هم غریب پاتې کیږي.
د ولایتي شورا غړي ډاکټر قهار لودین د تعلیم نشواله د بېوزلۍ سبب ګڼي.
زمونږ په هېواد کې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، ډېر کم خلک دي چې هغه تعلیمي سویې پورته او خپل ځان ته پکار پیدا کړي. دویم قدم کې اقتصادي ستونزې دا دي چې زمونږ په ملک کې څومره پروژې چې دي هغه ډېر محالی پروژې دی، لنډ پروژې دی، پاغه کې لګو خلکو ته فائدہ رسیږي او لس او قوم ته پکې دومره فائدہ نه.
د ننګرهار پونتون استاد ماویزه وایي چې که دولت د نفوذ کنټرول او تعلیمی موسسي زیاتې کړي، بې وزلی به لمنځه لاړ شي.
دولت تدابیر ونیسي، د نفوذ کنټرول وي، زمينه د کار خلکو ته مساعده شي، تعلیمی وسایل شي چې خلک پکې مصرف شي، پزې شي، دا تدابیر دي دغه لپاره.
په دې کانفرنس کې د مدني ټولنو استادو، سیمایزو مشرانو، د پونتون استادانو او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون استادو ګډون کړی وو چې بیانوالو پکې په اړوندو ادارو غږ وکړ چې د قانون په پلي کولو سره د بیوزلۍ د لمنځوړلو په لار کې له ولس سره مرسته وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قزبا د ورځې راوتلې مې وېڅ درک مې نه لګي،
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسې مشال رادیو اورېدا. قبایلي سیمې وزیرستان ایجنسۍ میرانشاه ډیګري کالج زده کوونکو په خبر کې د وزیرستان نایټ یا د وزیرستان د شپې په نوم د ټنګ ټکور شپه ونمانځله چې پکې زده کوونکو اتڼ وکړ، سندري ویلې او ګډاګانې هم وکړې. په دې حکله د پېښور نه شبیر احمد جان رپورټ لري چې دغه ټنګ ټکور په اوازونو پیلېږي.
تیر شپه په خور حیات آباد سیمه یو مقامی هوټل کې د وزیرستان ایجنسیز د کونکو لخوا د وزیرستان نایټ خپه خوان او ټنګ ټکور سره اومندل شو. دغه د کونکو ویناوه چې قبایلی سیمه د ډیره وخره سي د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې د بدمنۍ ښکار ده، او داسې وخت کې داسې پروګرامونه کول د دې په مثبت اړخ ته اړولو لپاره ډیره مهمه ده. په دې موقع دغه د کونکو پر ثقافتي موسیقي سره د وزیرستان ثقافتي اتڼې هم واچولې او ډیر خوند یې ترنه واخیستو. دا شمالي وزیرستان د تخیل سیمه سره تعلق درن کې اوس د کون کې همایون خان وزیر د داسې پروګرامونو په خپل باندې مشال لیډو ته صدارنګ ویل.
اول خدا زمونږه رواج دی، رسم دی، زمونږه د مخکنه روان دی چې مونږه خپل کلتوري میوزیک چکم دی او کلتوري ساز چکم دی، هغه مونږ دنیا ته وړاندې کوو. خو تر کوم وخت نه چې مطلب جنگونه راغلي دي، د هغه وخت نه پس مونږ ته دنیا په یو نظر باندې ګوري چې دغه خلک او د دې پښتون بیلټ یا کوم ټرایبل قبایل بیلټ چکم دی، دغه خلک چکم دی، دغه دشتګر دي. مونږه دنیا ته دا یو چې زمونږ سمره اتفاق ته او سمره اتحاد ته زمونږ خپل سمره ورولې ده.
دا دغه د کون کو وینا وا چې د قبایل او په خصوصي توګه د وزیرستان خلک نه یوازې تعلیم خو خوي، بلکې امن خو هم دي، او د دوی نه تر هغه سره تعلق شته او نه دوی تر هغه دي.
دغه شان پروګرامونو مخې ته راوستل زموږ چې داغم د شتګردې نه د لری منډه وهلو مترادف کې دي شي.
یادونه ول ده چې دغه پروګرام د میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو لړخه ترتیب شو، او د دوی وینا وا چې دوی به خپل کلتور او امن پرمختګ لپاره دغه شان پروګرامونه راتلونکي کې هم جاری ساتي، او په نړۍ هغه وکړو چې د وزیرستان خلک ترهګر نه، بلکې امن خوخه او تعلیم خوښونکي خلک دي. شبیر احمد جان،
مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو او اوس هم د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لرو. د نړۍ رنگونو کې تاسو ته زموږ همکار ګولایاز د نړۍ بیلابیل رنگونه خوندونه پکې د هنر او سینما نمو هم خبروي. راځي په ګډه وارو چې دا ورته ګولایاز سراغون کړی دی.
دا مشال ریډیو اونیس پروگرام دا نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګولایازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا دا نړۍ لا ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او دا فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. په عمومي توګه یو موټر د پنځو نو اخري تلس کال پورې چلیږي، خو یو داسې کیسې نه مو خبروم چې د امریکا فلوریدا ریاست کې درې نوي کلن بډای خزي د 1947 شپیتم کال ماډل موټر یې سخ کال چلول پریخي دي. زو فلوریدا ته دا فلوریدا اوسیدونکو درې نوي کلن ریچل ویچ په 1947 شپیتم کال کې مرکری موټر اخستی بو او د هغه وخت راځي چلولو. تر 2012 کال پورې دی موټر 15 لکه شپږ او یا زره میله مزل کړی دی، خو اوس یې موټر چلول بند کړی دی. ریچل وای په قانوني توګه دوی نابینه شوی ځکه یې موټر ریټایر کړی دی. ریچل وای دوی په رضاکارانه توګه موټر چلول بند کړی. ریچل دغه شاورلیټ مرکری گاډي په 1947 شپیتم کال کې په 3,290 ډالر اخستی وو. هالند کې د یو موټرو کمپنی په هوا کې الوتکونکي موټر چلولو کامیاب آزمائنه کړې ده. زو امستردام ته د هالند د موټرو یو کمپنی داسې موټر جوړ کړي چې په هوا کې الوت کوي. د موټر ته خود نه د هوایي میدان ضرورت شته او نه هم د پایلټ. د موټر ته د پرسنل ایئر ان لینډ نوم ورکړل شوی دی او د 1300 میاشتو راهیسې یو شمیر کامیابی آزمائنې هم شوې دي. د موټر لپاره یوازې د 115 میټره د تارکولو سړک یا د وښو میدان ضرورت وي. دا موټر په یو غنټه کې 180 کیلومتره مزل کولی شي. د برتانی ځواکونو لپاره داسې وردی تیاری کی چې پکې داسې تار به استعماليږي چې بجلی بطری تیرې دي شي. د تار استعمال سره به پوځیان د لوی بیټریانو او د تارونو وړلو څخه خلاص شي. د برتانی ای ټیکسټایل یا د برقی تار نه جوړ شوی کالو به یو مرکزی بیټری وي. اپوزیان به یوازې یو بیټری ریچارج کوي. انټیلیجنت ټیکسټایل نومي کمپنی دا وردی نمائش لپاره وړاندې کړي او د دې حقوق هم ورسره دي. د انټیلیجنت ټیکسټایل مشر آشا تامس بی بی سی ته ویلي چې د روایتي تارونو ماتیدل لوی استونزه وه او دا ډیر اغیزمن هم کېدې شو. خو دوی چې کوم کالی جوړ کړی دي په دې کې متبادل لارې هم خپل کړی شوی دي او خپل کار به په صحیح توګه سرته رسوي. د دې مقصد دا هم دی چې د ځواکونو جسمانی او ذهنی دباو کم کړي. دا کمپنی پلان لري چې را روانه میاشت د دې وردی تجربه په میدان جنگ کې وکړي. د برتانی یو وپانی د تحقیق تر مخه درې دیش کلن عمر کې ځوانان په حقيقي مانو کې خوشاله بي. فرندز ری یونایټډ نومي وپانی د تحقیق کړي دی. وپانی تر مخه 80% خلکو چې اوس یې عمر سلويخ کال دی ویلي په درې دیش کلن عمر کې حقيقي خوشحالي ترلاسه کړي. په درې دیش کلن عمر کې دوی ډیر جات خوشاله وو. تحقیق ویل شي چې په دې عمر کې معصومیت لاړ شي خو د حقیقت احساس له امید سره نور هم زیات شي. وپانی په تحقیق کې ذاتوي چې نوموړي فلمي ستورو په خپل دریش کلن عمر کې ډیر زیات شهرت او دولت ترلاسه کړي. د یو تازه تحقیق نه معلومه شوې چې هر ورځ لکشان اسپرین استعمالولو سره د کینسر ناروغۍ نه مخنیوي ممکن دی، بلکې دا یو کارآمد درملنه هم ده. د صحت یو مجلې لینس په یو رپورت کې ادا کړي چې اسپرین د کینسر د ناروغي په درملنه کې ډیره زیات مرسته کوي. ځینې خلک د زړه د ناروغي نه بچ کېدو لپاره د اسپرین استعمال هر ورځ کوي. د کارپوهانو تر مخه په زیات مقدار کې اسپرین استعمال په صحت بد اثر پرې باسي او د معدې نه وینه هم شروع شي. لومړی کارپوهانو ویلي وو چې د کینسر ناروغي نه بچ کېدو لپاره لږ تر لږه لس کالو پورې د اسپرین استعمال ضروري دی، خو اوس وایي چې درې کاله نه واخلي تر پنځو کالو پورې د اسپرین استعمال سره د کینسر ناروغي نه بچ کېدی شي. د خلا محققین وایي چې راروان وختونو کې به خلایي جازونه د جی پی ایس چې د لارې ټاکلو ذریعه ده مرسته به د ستورو نه اخلي. په خلا کې د پلسار نومي خاص ستوري چې ډېر تیارې کې دي دا رڼاګانې خوشې کوي او د دې رڼاګانو په مرسته خلایي جازونه د خپل لارې صحیح تعین کوي. کارپوهان وایي کچری خلایي جازونو کې د دې رڼاګانو د ویلو صلاحیت وي نو دا به په خلا کې د جازونو په الوت کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د خلا خبرو ته دوام ورکو. د یورپ خلایي ایجنسی یو جدید مالبردار خلایي جاز ای ټی وی نړیوال خلایي مرکز ته رسیدلی دی. په دې خلایي جاز کې ستور مزل نه دی سپور او په خلا کې موجود ستور مزل لپاره خوراک، تیل، اوبه، هوا او نور سامان پکې موجود دی. دا خلایي جاز په مکمل توګه خودکار دی او په دې کې کمپیوټرایز نظام او سینسر په خپل جاز چلوي. د خلایي جاز په خپل نړیوال سټیشن سره رابطه کړي او ورسره ملاو شوي. دا د یورپ خلایي ادارې درې مشين وو. د دې وړاندې په 2008 او 2011 کال کې نړیوال خلایي مرکز ته جازونه لیږلي وو. د فلکاتو کارپوهانو نړیوال ټیم ویلي د ځمکې په شان اربونو سیارې په خلا کې موجود دي. دا سیارې د ځمکې نه زیاتې غټ نه دي او فلکاتو کارپوهانو دې ته د سوپر ارت نوم ورکړی. دا ډله د هارپس آلات استعمالوي چې یو دوربین 3.6 میټره اوږد دی او د دې دوربین د لارې د ستورو سار کوي. د کمپیوټر او موبایل کمپنو د سار مقبول ادارې کنزیومر ریپورټس ویلي چې د اپل کمپنی نوی آی پیډ ډیر زیات ښه دی او د صارفینو لپاره تجویز کړی دی. د دې وړاندې د ادارې ویلي وو چې نوی آی پیډ زر ګرمیږي، خو اوس په تازه رپورټ کې د نوی آی پیډ ډیر زیات تعریف کړي. د آی پیډ مارکیټ ته په راتلو سره د دې کاروبار کې هم ډیر زیاته اضافه شوې ده. په درې ورځو کې 3 میلیونه نوی آی پیډ خرڅ شوي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم دی هنګر گیمز په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم دی هنګر گیمز په لومړۍ اونۍ کې 158 میلیونه ډالر کاروبار کړی دی. فلم په امریکا او نور هیوادونو کې ډیر زیات خوښ کړی شوی دی. دی هنګر گیمز فلم کې خودلی شي چې یو جنۍ د خپل ژوند بچ کولو لپاره په لوبه کې برخه اخلي او خپل خور بچ کوي. د هالیوډ نوی فلم ورث آف ټایټنز په لومړۍ اونۍ کې د 3 میلیونه ډالر کاروبار کړی دی. دا فلم په 3D کې دی.
Versus your hope. We believed Titans to be in prison forever. Now, they're breaking free.
د هند سینما مشهور ستوري اکشے کمار نوی فلم روڈی راٹھور بعد جون په 15 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د فلم ټریلر خپور شوی دی نو راځي چې لکشانې وګورو.
جو مې بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. اپن کا پٹکا 440 کا جھٹکا.
Thank you.
چھوٹے ہی میں بھوکمپ آ گیا نا.
د ہند نوے فلم بٹو باس با دا اپریل پر دیا لسم انٹا نمائش تا پارا اولاندی کی گی. فلم بٹو باس پر یو کیمرامین جوڑ شوی دی چی پا ودونو کی فلمو نجوڑ بی.
کون کہندائے کہ دنیا وچو رب گیا, کون کہندائے کہ دنیا وچو رب گیا, میں نو نیڑا وچو.
داوا دا نڑی رنگونو ننن ایخ پروانا دا مشال ریڈیو یو حسوا او ہل لرم چستاسو ضرورت بپریوتی بی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروگرام کې د خپل سیمې حیرانون کې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زه دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. ہم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونی با بیا در سره پلوی الله مسپارم.